ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی د رواني خبري غړی د سر موضوع په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو سیلابونو تندرونو پریوتو او د چتونو را پریوتو لوجي مالی او ځاني ځاني نو اوریدلې دي د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته د خبرونه پرشتي نیمه کې درته د مرمنو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو خو هر سمخ کې خبرونه شاهین بنیاري وړاندې کوي
میرے دے وقت مهم خبرونه په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې ویلي دي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وژل شوو شمېره شپږ دېرش ته رسېدلې ده. پولیس وایي چې د کراچۍ ښار په مانسیره کارونه کې د جاپانیانو په ګاډي تر ځانمرګي برید وروستو ډزې شوې دي چې پکې د هغې درې ساتونکي ژوبل دي. او نن په هندوستان کې خواوشا یو بلین خلک د نړۍ تر ټولو لویو انتخاباتو په لومړي پړاو کې رایې اچوي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې ویلي دي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وژل شوو شمېره شپږ دېرش ته رسېدلې ده. د ژغورنې صوبایي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل شوو کې شل ماشومان، اته ښځې او اته سړي شامل دي او بارانونو سره په تړلو بېلابېلو پیښو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي. په ځپل شو سیمو کې خلکو د حکومت او ژغورنې د ادارو نه مرستو غوښتنه کړې ده. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د مړو د کورنیو او ژوبلو سره د مرستو لپاره یو سل لس بلیون روپۍ ورکړي دي. په دغه اړه د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وایي
ریلیف چکم ریګولر پالیسی ده، هغه مطابق لس لکه روپۍ چې دي دا غته ورکړل کېږي مړي ته، او یو درې لکه روپۍ چې دي سیریس زخمی ته، او پنځوس زره روپۍ چې دي دا نارمل زخمی ته ورکړل کېږي.
چارواکي وایي چې د روانو بارانونو له کبله دوه زره درې سوه یو نوي کورونو او ودانیو ته هم زیان رسېدلې دی. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د بارانونو د دوام وړاندوینه کړې ده. دغه ادارې پرون پر ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې د اپریل تر یوویشتمې پورې د افغانستان په نهه ویشت ولایتونو کې د باران او په سالنګونو کې د واورې امکان دی. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل له یولسمې راهیسې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې په بېلابېلو پیښو کې اویا تنه وژل شوي او شپږ پنځوس نور ژوبل دي. پولیس وایي چې د کراچۍ ښار په مانسیره کالونۍ کې د جاپانیانو په ګاډي تر ځانمرګي برید وروستو ډزې شوې دي چې پکې د هغې درې ساتونکي ژوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي اسفر مهسر رسنیو ته ویلي چې نن سهار وختي د جاپانیانو ګاډۍ د کراچۍ په لانډي کې د اقتصادي زون ته روان و چې ورباندې پر موټرسایکل سپور یو وسلوال ځانمرګي برید وکړ. دی وایي تر دې وروستو وسلوالو پر ګاډي برید وکړ چې په ځواب کې د جاپانیانو شخصي ساتونکو ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو مشکوک وسلوال ووژل شو. د میسر په خبره د دواړو خواوو ترمنځ په ډزو کې درې امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي چې په جنا روغتون کې درملنه روانه ده. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د کسټمز د پنځو کارکوونکو په ګډون اوه تنه وژل شوي دي. د ډیر اسماعیل خان پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو پرون مازیګر په دربند کې د کسټمز ادارې پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې پنځه کارکوونکي ووژل شو. بیان زیاته کړې ده چې په ډزو کې یو بل ګاډي هم لګېدلې چې پکې یو څلور کلنه ماشومه او یو سړی وژل شوي دي. پولیس وایي چې تر پیښو وروستو یې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. او نن په هندوستان کې خواوشا یو بلین خلک د نړۍ تر ټولو لوی انتخاباتو په لومړي پړاو کې رایې اچي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې انتخاباتو کې د پرمختیا او خیر ښېګڼې د پروژو، شخصي شهرت او د هندو ملت پالنې په زور په دریم ځل د واک ترلاسه کولو په لټه کې دی. د مودي بھارتیا جنتا پارټي په مقابله کې د څلور ویشت ګوندونو یو اتحاد په میدان کې دی. دا سیاسي ائتلاف د مثبت عمل د زیاتوالي، خلکو سره د مرستو او د مودي د دیکتاتور تور حکومت څخه د جمهوریت ادارو د ژغورلو ژمنه کوي. د انتخاباتو د ستره لړۍ په وو پړاوونو کې وشل شوې ده چې د جون په لومړۍ نیټه به پای ته رسیږي او د رایو شمیرنه به د جون په څلورمه کېږي. په دې کې خواوشا 1 بلین رای ورکوونکي برخه اخلي. نن په لومړۍ او تر ټولو لویه مرحله کې په جنوب کې د تامل ناډو د چین سره د حاملیې په سرحد ارونا چل پردیش او په شمال کې د اتر پردیش په ګډون د یوویشتو ولایتونو په 102 انتخاباتي حلقو کې 1.6 میلیون وګړي رای ورکړي. کچري د بھارتیا جنتا پارټي نریندر مودي وګټي نو هغه به د جواهر لال نهرو وروستو دویم وزیر اعظم وي چې په پرله پسې توګه 3 ځلا ټاکل کیږي. دا وو د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. د خبرونې په لور ورجو د سر خبر تاسو پام راګرځوم. په روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو او جوبلو شمیر مخ په زیاتېدو دی او یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مړو شمیره 6.5 تر رسیدلې ده. په عین حال کې د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي اوس هم د بارانونو دویمه لړۍ روانه ده چې د اپریل 28 پورې به جاری وي او د اپریل 23 نیټې نه به د بارانونو یوه بله سلسله هم شروع کیږي. نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوس پراپور کې.
په روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو او جوبلو شمیره مخ په زیاتېدو ده او یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مړو شمیره 6.5 ته رسیدلې ده. په دغه اړه په قدرتي ناورینونو کې د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د 19 اپریل د راپور تر مخه په مړو شویو 6.5 کسانو کې 40 ماشومان، 8 ښځې او 8 سړي شامل دي او په بیلابیلو پیښو کې 46 کسان جوبل شوي دي. د راپور تر مخه د دیوالونو او کوټو د راپریوتو په بیلابیلو پیښو کې 391 کورونو ته زیان رسیدلی چې پکې 388 کورونه مکمل ړنګ شوي دي او 2003 کورونو ته جزوي زیان رسیدلی. صوبایي حکومت د مړو او جوبلو د کورونو سره د مرستو لپاره 110 میلیونه روپۍ جاری کړي دي. د قدرتي اپتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داول د حکومتي مرستو د پالیسۍ په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ریلیف چکم ریګولر پالیسی دا غو مطابق 10 لک روپۍ چې دی دا غته ورکړل کېږي امړی ته او یو 3 لک روپۍ چې دی سیریس زخمی ته او 15,000 روپۍ چې دی دا نارمل زخمی ته ورکړل کېږي او نور هم په ایڈوانس کې د ضلعي انتظامیو سره د پی ڈی ایم ای چې کم فنډز وي هغه موجود وي چې چرته هم ضرورت وي ورته استعمالوي. هلته پخپلا چې کم دی ویئر هاوس موجود وي په هغه کې سامان پروت وي او چې چرته هم ضرورت وي په هر ضلع کې چې کم اے ڈی سی ریلیف وي اغه چې د پی ڈی ایم ای په بیاو باندې بیا ضرورتمندو ته ورکوي.
په عین حال کې د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي اوس هم د بارانونو دوی ملړۍ روانه ده چې د اپریل د 28 پورې به جاری وي او د اپریل د 23 نیټې نه به د بارانونو یو بل سلسله هم شروع کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې ډیپټي ډایریکټر پهیم خان وایي په دې روانو بارانونو کې په کار د ولس د احتیاط نه کار واخلي ځکه چې یو ځل بیا په صوبه کې د بارانونو لوجې په سیندونو کې د سیلابي اوبو د راتلو خطر ده.
او دغه بارانونو سره چې اوس چې دا کمر لړۍ تیر شوله په دې سره په سیندونو خوړونو او پالګړو کې سیدي نو اوبه هم راغلي دي. په کابل ریور کې چې دی نو تقریبا د 2 لک کیوسکونه زیات اوبه چې دي تیر شوې ده. نو را روان ورځو کې د بارانونو یو سلسله به شروع شي او د دې بارانونو په وجه چې دی نو په خوړونو کې او په سیندونو کې بیا هم اوبه راتلې شي او لینډ سلایډنګ خطر هم پکې شته او ځای په ځای د روډونو بندیدلو یا د تګ راتګ لارو چې دی نو هغه کې مسایل راتلو اندېښنه هم شته.
کسه هم صوبایي حکومت په بارانونو او سیلابونو کې د مرستو لپاره مالی مرستې جاری کړې دي او د چارواکو په وینا په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي خو د متاثره شوي ضلعو خلک بیا پر بارانونو او سیلابونو کې د حکومتي عکس العمل نه مطمئن نه دي. په دغه اړه د دیر د تیمرګری یو اوسیدونکي پامیر افغان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د تالاش د شمشی خان خول په وجه د بارانونو پر مهال دوی په تګ راتګ کې د سختو مشکلاتو او کړاوونو سره مخ دي.
دا کم چې د شمشی خان د دې غټ ستونزه ردینه جوړه ده، نو دا تر اوسه پورې جوړ نه کړی شو. او ستاسو به حق حیران شئ چې په دې باندې کوز دیر بر دیر چترال او زمونږ باجول چې څومره زمونږ د څوب سلور پنځه ضلع دي، دا ټول هم په دې یو سړک په دې مین جی ټي روډ هم د دغه شمشی خان په دې خول را تیریږي او بر د نورو علاقو سره یو ځای کیږي. دا بیخي او دومره وړوکی شانتی ځای دی چې یو وړوکی پل پې وتړي نو بس دا کار بس هم شي. خو او دا خو ډېر زیات پارانو نه وشو، دغلته که دوه ساسکي هم راوریږي نو په دغه ځای باندې اوبه راوځي. او دا د څو کلونو راهسې دا مسله را روانه ده او تر اوسه پورې حل نه کړی شوه.
خو د صوبایي حکومت چارواکي وایي اوس مهال دوی په بیړني توګه په بیلابیلو پیښو کې د وژل شویو، جوبل شویو او د کورونو د اغیزمن شویو خلکو سره مرستې کوي او د زیانمن شویو سړکونو او پلونو لپاره به پر روان بجټ کې د پام وړ مالی پانګه مختص کوي. د پی ډی ایم ای د راپور تر مخه د بارانونو او سیلابونو له وجې د مرګ، جوبلی او کورونو د نړیدلو بیلابیلې پیښې په کوز دیر، بر دیر، بر او کوز، چترال، سوات، باجوړ، شانګله، مانسهره، مومند، ملاکنډ، کرک، ټانک، مردان، پیښور، چارسده، نوخار، بونیر، هنګو، بټګرام، بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، کوهاټ، ډیرا اسماعیل خان او اورګزو کې رامخیته شوې دي.
تاسو مشالی ریو ته وګی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لتی روسو او نور هيسي په خیبر پښتونخوا کې بارانونو، سیلابونو او سیلې توپانونو د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونه هم اړولې دي. د بارانونو لامل د سوبي زیاتره کاروباري مرکزونو ته سیلابي وبننوتې دي او د خلکو په دوکانونو کې پراته سامانونه تباه کړي. دا رغدغه بارانونو له 300 نه زیات کورونه هم په مکمل توګه ویجاړ کړي. د پاکستان د طبي ناورینو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې د غبارانونو په هیواد کې تر دې د متر شپږو زیات کسان وجلی هم دی. نور تفصیل وسیم سجاد وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې بارانونو د صوبې په بیلابیلو برخو کې په لویه کچه مالی او جانی زیانونه اړولې دي. د طبي پیښو د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د تازه راپورټ د شمیرو مطابق په خیبر پختونخوا کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله په تیره یوه هفته کې 33 کسان وژل شوي او 46 نور زخمیان شوي دي. د پی ډی ایم ای په خبره په صوبا کې په خیبر بر او کوز دیر، چترال بر او کوز، سوات، باجوړ، شانګلا، مانسهرا، ملاکنډ، کورم، ټانک، مردان، پیښور، نوخار، بونیر، انګو، بټګرام، بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، کوهاټ، ډیر اسماعیل خان کې زیاتره ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د کوزدیر برهان دین چې د وال شیټ کاروبار کوي وایي 12 دوکانونه ورلا د سیلاب اوبو ډوب کړي چې ورته د لکاو روپو زیان اړولې دي او د نور زیان زیار او هم ورسره ده.
دا ګودام بیسمنت کې ده تقریبا 12 دوکانونه دي. ما خو تقریبا سلور پیرې وبره وخت لیته، نن مرته موټر ولخوا بیا گھنٹہ بعد بیا ڈکی جیستا پینل لا پروت ہے، پینل ہم پتہ لگی با سبب کوشش کو چی رو بسو پینل لے رہا سبب کی ٹائل پر کی پروت ہے دقا بتی رو بسو آو ٹیگان نی گولی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان میټرالوجي ادارې په صوبا کې د اپریل د 18 څخه تر 21 پورې د پی ډی ایم ای لخوا د سیلابونو او بارانونو له وجې اغیزمنه شوي سیمو کې مرستې هم پیل شوې دي. د صوبایي حکومت لخوا تر دا دمه د 160 میلیون روپو څخه ډیر امدادونه د صوبې بیلابیلو ضلعو ته ورکړل شوي دي. د پی ډی ایم ای وایاند احسان داوړ د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل
300 زیات دا مکمل توګه باندې ډیمیج شوی دی او 1400 زیات چې دی دا جزوی توګه باندې ورسره او کلاس چې دی او سکولونه هم ډیمیج شوی دی. یو خدا دې چې ټولو زلو ته چې دی د انټونو او د چکم نور د ضرورت سامان دی دا ورکړ شوی دی.
د قومي طبي پیښو د مبارزې ادارې یا ان ډی ایم ای شمیري ښایي د روانو بارانونو له امله په ټول هیواد کې نږدې 50 تنه مړه شوي دي. پاکستان د قدرتي آفتونو له وجې تر ټولو سخت اغیزمنه وړمبي لس ملکونو کې یو دی. او په کال 2020 کې سیلابونو د پاکستان دریمه برخه غیزمنه کړې وه او د یاد سیلاب له امله ول سوا یو کم سلویخ تنان وژل شوي وو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی دراز د غبارانونو د بلوچستان په چمن کې هم د کورونو نړیدو په پیښو سیلابونو کې ته تنه وجلی دي. په دې توګه په هغه صبح کې د اپریل 11 راهیسی په ورختونو سیلابونو کې د وجل شو شمیر 1400 تر رسیدله. چارواکي وایي چې د سیلابونو له وجې په بیلابیلو ځایونو کې سړکونه تړل شوې دي چې ځینې لوی لارې بیا پرانستل شوې دي. دا یو ترين راپور هم په دې راسرخي.
د افغانستان پل ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې 13 ورځ تیز باد او باران سوه دي چې لامل د سنگین او شین تالاب په سیمه کې د ځینو کورو خونې نړېدلې او په نتیجه کې شپږ کسان مړه شوي دي، په کوم کې دوه ماشومان او څلور مېرمنې شامل دي. دا ډول د یو ماشوم په ګډون دوه نور کسان په سیلابي اوبو کې مړه شول. د دې ترڅنګ د کوژک په غره کې پاڼه نړېدلې چې لامل د کوټې او چمن ترمنځ سړک بند شوی دی. تېره شپه ناوخته د مشال ریډو سره په خبرو کې د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د پرونی ورځې د باران له امله د اتو کسانو د مړینې تصدیق کړی دی.
د مرګوش
پیره و اتو ته رسیدلې ده، ځکه چې د لادرکه ماشوم مړی هم د افغانستان د خاورې څخه مندل شوی دی. دا ډول د توفاني باران له امله په چمن کې ډېری کورونه نړېدلي دي، چیرې چې ځینې کسان د بېکورۍ سره مخ شوي دي. د چا د مرستو لپاره ګامونه ګړندل شوي دي او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره تر اغېزمنو خلکو پورې خیمې او خوراکي مرستې ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې د څو ساعتو د پرله پسې باران له امله د بجلی او انټرنیټ نظام هم خراب شوی دی. دا ډول په اډه کول کې هم د دیوالو د نړېدو له امله ډېری لارې بندې دي. بلخوا په کوټه پشین کلات نوشکي ژوب کوادر او تربت کې پرون دویم ورځ هم د باران او په ځینو برخو کې ژلۍ ولیدلې ده چې له امله و فصلاتو ته هم زیان اړولی دی. دلته په کوټه کې د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي په چمن کې د باران په نتیجه کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون د اتو کسانو پر مړینه سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده. په کوټه کې د نوموړي له لورې په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د غم په دې وخت کې حکومت د غزمنو کورنۍ سره برابر شریک دی. نوموړي د چمن وزلي چارواکو ته امر کړی دی چې د غمجنو کورنۍ سره د کومک او مرستې لپاره د هر ډول ګامونه په عجله توګه پورته کړي. بلخوا په صوبه کې د ناوړي وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د بارانو څخه په غزمنو برخو کې د مرستو بیلابیل کارونه روان دي. په کوټه کې د پی ډی ایم ای لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د صوبې په زیاترو ضلعو کې د تیرو دوو ورځو راهیسې زیات بارانونه شوي دي او په نتیجه کې د مکران په ګوادر او جیبنی کې سیلابي اوبه د ښارو په منځنیو برخو کې درېدلې دي، د کوم د رایستلو په خاطر اوس کار پیل کړی دی. دا ډول په ضلع کیچ کې زبیده جلال سړک د ټرافیک لپاره بیرته خلاص سوی دی، کوم چې د وسنۍ بارانو څخه و تم ته نږدې بند سوی وو. د دې سره سره 13 ورځ د سیلابي اوبو له وجې د ګوادر او کراچي ترمنځ لوی کامي سړک هم بند سوی وو. هغه هم د پیډي مې د چارواکو په خبره اوس د موټرانو په مخ خلاص سوی دی. په کوټه کې د موسم شونکي دفتر وینا ده چې د اپریل په 19 نیټه به د صوبې په زیاترو برخو کې او د اپریل په 20 نیټه به په ځینو برخو کې د باران د لړۍ روانه وي. بلبلو ته په صوبه کې د راوړې وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای د شمیرې له مخې په بلوچستان کې د اپریل په میاشت کې د سو بارانو په نتیجه کې د مړو شمیره 14 ته رسیدلې ده، ځکه چې د چمن د پرونی پیښ څخه له مخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې 8 کسان مړه وو. په دوی کې د 5 کسانو مرګ د اپریل په 14 نیټه د سو بارانو پر مهال د پی ډی ایم ای د چارواکو په خبره د آسماني بجلی یا برېښنا د رایله کېدو په نتیجه کې رامنځته شوی وو.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دی چې د ترهګرۍ پر ضد لمباردې نه پشا کیږي. نوموړي پرون د پارلیمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته په وینا کې په هیواد کې د نامنې پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. زرداری وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د سیمې پر کچ ګډې هڅې پکار دي. په قومي اسمبلی او سینټ کې د مخالفو ګوندونو غړو د ولسمشر د وینا پر مهال د هغه پر ضد مسلسل نارې وهلې. زرداری په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هیڅ چاته د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژو ناکامولو اجازه نه ورکوي او په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت باوري کوي. تفصیل د پامیر ساحل پر راپور کې.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په هیواد کې پر زیاتېدونکې نامنې اندېښنه ښوولې ده، خو ویلې دي چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه پشا کیږي. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته په وینا کې وویل چې ترهګري د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. دوی پاکستان باور لري چې ترهګري د سیمې ګډه مسأله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. زرداری په خپلو خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته یې پټنځایونه ورکړي دي او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. البته د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ټي ټي پي هم وایي چې وسلوال یې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوڅ بلتون پالي وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو له وجې دواړو هیوادونو سږ کال په جنورۍ کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوې کړې وې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پارلیمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې هیواد یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژې په خطر کې واچوي. دی وایي موږ به دښمن عناصر پرې نږدو چې دا مهمه پروژه په خطر کې واچوي او یا د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړی تعلق کمزوری کړي. موږ به د خپلو چینایي ورونو او خویندو د امنیت باوري کولو لپاره ټول اړین اقدامات وکړو. زرداری دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې تیره میاشت خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور ووژل شول. هغو انجینرانو د بر کوهستان په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د هغې حملې ذمواري چا نه و منلې. بیجنګ تر پیښې وروسته له اسلام آباد چینایي وګړو ته د بشپړ امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. د سنی اتحاد کونسل غړو چې اکثریت د تحریک انصاف پلویان دي د ولسمشر زرداری د شاوخوا نیم ساعته وینا پر مهال مسلسل د هغه پر ضد نارې وهلې. د پاکستان د آئین د 55 مادې د درېمې برخې له مخې ولسمشر باید تر پارلماني انتخاباتو وروسته او دا راز د هر پارلماني کال په پیلېدو د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وروغواړي او ورته وینا وکړي. اته شپېته کلن آصف علي زرداری سږ کال په مارچ کې په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د پاکستان ولسمشر د دولت مشر او د ټولو ځواکونو اعلی قومندان وي، خو له اجرایوي یا انتظامی پلوه زیات واک نه لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. امریکایي رسنو د حکومتي چارواکو په حواله ویلي دي چې اسرائیل پر ایران یو برید کړی دی. رسنۍ وایي چې نن سهار وختي له اصفهان ښار سره نږدې درنې چاودنې اوریدل شوې دي. د ایران دولتي رسنو ویلي دي چې چاودنې د هیواد د هوایي دفاعي نظام د ځوابي ډزو له وجې شوې دي. ایراني چارواکو پر هیواد حمله نه ده تایید کړې. په دې اړه تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو لخلې ویلي دي چې اسرائیل پر ایران یو حمله کړې ده. دا سخاری چې دا د هغه بیساری هوایی برید جواب دی چې تهران د اپریل پر 13 شپې ناوخته پر اسرائیل کړو. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې نن سهار وختي له مرکزی ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اوریدل شوې دي. پر سی این این ټیلی ویژن او ټولنیزو شبکو په خبرو شوی ویډیوګانو کې لوی چاودنې خول شوې دي. دولتي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي. اژانس له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي. په خپلواکه توګه پر ایران د اسرایلو د حملې راپورونه نشي تاییدېدای او اسرایلو هم په سمدستي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو پر ایران د اسرایلو د حملې خبر تر هغې څو ساعته وروسته ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنوونکی وباله. نوموړی د اپریل پر 13مه د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرایلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترینګلتیا د په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. دا تر هغې وروسته ده چې ایران د اپریل پر 13مه ناوخته پر اسرایلو په پراخه کچه د څه باندې 300 بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بې ساري بریدونه وکړل. هغه توغندي د اپریل پر 14مه سهار 2 بجې د اسرایلو هوایی حریم ته داخل شول، خو د هغه هیواد هوایی دفاعي نظام یې مخه ونیوله. اسرایلو چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې 1 کلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو راپور ورکړی و. اسرائیل ویلی ول چې د ایران حمله یې ناکامه کړې ده، خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي ول. اسرائیل د ایران د بیساري برید د جواب ورکولو ژمنه خولې و، خو په دې اړه یې څه نه ول ویلي چې جواب به څنګه او کله ورکوي. داسې امکان دی چې دا حالات به د منځني ختیځ سیمه چې هلته وار لمخه د غزې جګړه روانه ده له لا زیات کړکېچ سره مخامخ کړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او دونکو د خړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره پر اتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 200 میلیون امریکایي ډالر اړتیا لري. د ملګرو ملتونو هغې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د هغې ادارې یو ویان بیګا مشال رادیو ته ویل چې د تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستانه د بی اسناد افغانانو ایستلو له وجې په افغانستان کې بشري ضرورتونه زیات شوي دي. تفصیل عصمت ساروان نورو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاء الدین صافی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حاضر د منځ دېش 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي.
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروگرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپل ټولو پروگرامونو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري. له پاکستان د افغان کډوالو جبري استلو پر موجوده لوژې په دغه هیواد کې د لوژې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروگرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنوي سره د مرستې لپاره په پولو کې ستا او د تیر کال په شان کورونیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکټ های غنی شده او پول نقد دریافت خان.
شاغل صافی د خپل خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په لومړي پړاو کې لڅباندې 314,000 راستنو شوی سره چې کابو 15,000 کورنۍ مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,000 شپږ ډیر زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشاره له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو، دارو، درملو او سرپناه وسنه لري او له سخت لوږې سره مخامخ دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجه،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی، او س پښتونخوا کې دوه نیمې بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم اداري ویلي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وژل شو شمیر شپږ دیرشو ته رسیدلی دی. د ژغورنې صوبایي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل شو کې شل ماشومان، اته ښځې او اته سړي شامل دي، او بارانونو سره په تړلو په بلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي. د دې ترڅنګ په نن په هندوستان کې خوښه یو بلین خلک د نړۍ تر ټولو لوی انتخاباتو په لومړي پړاو کې رایه چوي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې انتخاباتو کې د پرمختیا او خیر ښېګڼې د پروژو شخصي شهرت او د هندو ملت پالنې په زور په دریم ځل د واک ترلاسه کولو په لټه کې دی. د مودي بھارتیا جنتا ګوند په مقابله کې د سلور ویشت ګوندونو یو اتحاد په میدان کې دی. دا سیاسي ائتلاف د مثبت عمل د زیاتوالي، خلکو سره د مرستو، او د مودي د دیکتاتور حکومت څخه د جمهوري ادارو د ژغورلو ژمنه کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی و خراغلی د میرمنو د پروګرام د تاندې هیلي. د دې اونۍ په پروګرام کې د پښتنو ښځو او نجونو د سیاسي، ادبي او کلتوري تحریک واک د بلوچستان څنګه ته کتنه کوو. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
تاندې هیلي د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندی هلی د هری جمعه او اتوار پورز ل مشال ریډیو. په تاندی هلی پروگرام کې موزه فرخنده صدر کلی کوم. اوریدونکو د دې اونۍ په تاندی هلی پروگرام کې د پښتنو ښځو او نجونو د سیاسي، کلتوري او ادبي غورځنګ واک د بلوچستان څنګه په اړه تاسو ته معلومات درکو. واک تحریک د پښتنو ښځو او نجونو سیاسي او شعوري غورځنګ دی. د دې غورځنګ په جوړونکو کې سنای جاز، لایبا یوسفزئی او وړانګه لوړۍ شامل دي چې ورو ورو له دوی سره په افغانستان، د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا کې ګڼې جنکۍ او ښځې شاملې شوې او اوس په سوونو غړي لري. د دې اونۍ په پروګرام کې د واک غورځنګ د بلوچستان څانګې ته کتنه کوو. وړانګ لونۍ یو سیاسي او مدني فعال ده. هغه با په تیرو کلونو کې د خپل ورور محمد ابراهیم ارمان لونۍ سره په سیاسي او ټولنیزو غونډو کې ګډون لرلو، او هم دغه وجه ده چې د ارمان لونۍ وروسته یې هم خپل مبارزه جاری وساتله. وړانګې په بلوچستان کې د واک څانګه جوړه کړه او فعالې کړه، او لا یې هم دغه هڅې روانې دي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې وړانګه لونۍ وایي اوس ورو ورو د دوی په کار خلک پوهیږي.
چې دا د واک غورځنګ چې کله مو شروع کړی و هغه کې ډېر فرق ور سره بلی موږ وینو. بیا خاص کر که موږ د جنوبي پښتونخوا په سیمه خبره وکړو، کوم چې د نظامي طور د بلوچستان برخه ده، په دې کې موږ نجونه ډېرې تکړه نجونه پیدا کړې دي. موږ سره مطلب بقاعده د کورنۍ پلرونه او دا چې دي حالونه کوي چې ورونه چې راسره موږ نجونې چې دي دا درسره کار کوي، خویندې یا لوڼه، او مطلب په دې یو قسم ښه باور دی. نجونه ورځ تر بله په دې کې راځي، یو ډېر ښه ویلکم په دې محکومه پښتونخوا کې. بیا که مطلب د جنوبي پښتونخوا خبره کوو، نو ډېر ښه هر کلای ورته سوی دی. او د تر کلاس پلا تنظیم وروسته موږ ته په سوشل میډیا په دغه ډول ډېر حالونه راله، ملګرو حالونه راکول چې تاسو زموږ په خوا هم راسئ، دلته تنظیمونه چې دي دا جوړ کړي.
او وړاندې تاسو هلته په ضلعو کې لکه د بلوچستان په پښتون میشتو ضلعو کې د واک کومې څانګې جوړې کړې دي، د هغوی څه کارونه دي؟ په دغه اړه راته لږ معلومات راکړي.
دلته زموږ څانګې چې کومې دي، د واک غورځنګ چې چیرې موږ په ضلعو په ولسوالیو کې چې کومې څانګې جوړوو، د هغو کار دا وي میاشتنۍ ناسته وي د دوی په دې کې دوی سټڈی سرکلز کوي، کتاب باندې خبرې کوي، د علاقه له روایتو مطابق دغه چې دی دا کیسې او مناسک سره کوي. بیا داسې د اتلانو ورځې لمانځي، د شهیدانو ورځې لمانځي، ته دوی په کې مطلب سیاسي او ادبي پروګرامونه را جوړوي. او په کلاس پلا کې د تعلیمي وضعیت ډېر ښه دی، مطلب هلته نجونه چې کومې دي دا ډېر ښه تعلیمونه کوي، هلته د نجونو اکیډمیانې دي، بلکې په کو ایجوکیشن کې نجونه لګیا دي، سبقونه اکیډمیانو ته زیرا دي.
واک تحریک نه یوازې د ښځو سیاسي شعور په اړه کار کوي، بلکې کلتوري، ادبي او پر ټولنیز ژوند جواک هم غونډې او سیمینارونه کوي. دوی د اتلانو ورځې لمانځي او غواړي د ټولو پښتنو ښځو او نجونو ترمنځ یو تړون هم را جوړ کړي او د خپلو سیمو په ټولنیزو مسلو او خاص کر د نجونو د تعلیم لپاره هم کار وکړي. د واک غورځنګ د کلا صف لاغړي امینه بیبي چې یوه استاد ده، وایي لا هم د دوی په سیمو کې د جینکو تعلیمي شرح ډېره ټیټه ده.
زه چې از ا ټیچر چې زه وګورم نه، مطلب اوس هم زموږ په علاقه په کلاس فلا کې نه تعلیم بیخي ډېر کمی ده، مطلب چې ملو ایوریج له مطلب نسته، او اوس که دو نسته وي دي چې ښځې روزګار ته ځي راوځي جاب کوي، هغه هم د چې نیګیټیو کیسه وي دي، دغه د پوزیټیو یو اپروچ نسته. ولې ار یو چې دې ته دا پورې کوشش کوي چې خپلې ښځې ته ډیګري ورو اصل کې راغه ډیګری چې کو روزګار کې یوز کې، نو هغه خو به تعلیم په اسپیکټ سره نه چرته کتلای چې دې ښځې تعلیم د لپاره کوشش کوي چې راځي ته تعلیم ورکوي نه، په هغه انګل کې خود دا شی اوس شروع شوی دی چې ښځې راوځي روزګار کوي، هم په اسپتالو کې وي، هم په اسکولانو کې وي، مطلب چې هر ځای وي د ګورمنټ یو ویکنسی راځي هغه پر هر یو اپروچ کوي چې یو ډیګری حاصل کړي او دا روزګار ځان ته حاصل کړي.
امینه، تاسو چې سکول کې د جینکو سره خبرې کوي، دوی څومره په خپلو ټولنیزو مسلو باندې پوها لري؟
په سکول کې چې ای ټیچر چولو، ما اکثر دا جینکو باندې تعلیم سره سره داسې ایکسترا کریکولم ایکټیویټی کې ما دا کوشش کاوه چې دا مشهور ته دا اویرنس ورکوم چې بوی چې مش کوم حق دی، کوم شی به مشتره ملاوږي او کوم شی به مشکو، کوم کار مش دی، مش کار دا خالصه ته کور نه دی محدود نه، مش ډیر قانونه چې مش به کو.
آیا تاسو په سکول کې جینکو ته د دوی د تعلیمي حقونو او یاداشن په ځینو نورو مسلو خبرې کوئ، لکه د دوی د صحت مسلې شوي یا دوی فرض کړي وي کومې بلې مسلې یا ستونزې سره مخامخ شوي، نو په دې اړه تاسو د هغوی سره کونسلنګ چې ورته وي کنه خبرې اترې ورسره کوئ؟
ایون په زموږ ما څه داسې جینکو یو نیولې چې په سکول کې هغو ته دا نو معلوم چې په دا په سکول کې دوی کم اکو کو دوی ته د دوی دی نه، دوی ته داله هم نو مالو، مطلب دوی بس دا د یو اداره دا ورغه به ټیچرز چلی لا به هډ چلی په دغه کې د دوی یو حق یو شای نسته، یو رول یو شای هم نو، مطلب لا سټوډنټ دای سی ولې کو غلام ولې اکه مر دو غلام ریلیشن ولې نه، په اخش کې ما ډیر کارو کو چې ما جنې کې نه راپورته کړي چې دا شای دای سی نه دی، دای سی د مدرسه ستې د پاره جوړ شوی دی، دا بس په مرضی چلیږي او چې کوم شی ته غواړه سي هغه به کوي، هغه ته د تعلیم په حواله وایي سي چې هر شی ته یو ډیمانډ کوي سي هغه به کوي، نو په دې شی باندې بیخي ډیر کار وکور، دغه شی به ډیر کریټیسایز فلما ډیر مشکلات راترالو چې هغه بالکل ما هغه بیا هغه سکول بیا ما پریشو وي سو ځای مې ټرانسفر وسلو، او سم چې کوم ځای کار کوم هلته مسلې راته پیښیږي، ولې چې دای دای کار نو کوم چې زه ورځم یار بس ټیک ما روزګار دی ځان په ګورمنټ واړه وي صحیح دی نه، زه چې کار کوم افیکټیو کار کوم چې هغه فائدہ لري، هغه چې زه یم کنه ما هغه شی اثر پروت وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او موږ په دې پروګرام کې د بلوچستان په پښتون مېشت سیمو کې د واک تحریک په حالو زلو تاسو ته معلومات درکو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د واک تحریک د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو جنکۍ وایي دوی هڅه کوي چې د خپل تحریک هلې ځلې نورو سیمو ته هم وغځوي. په دغو کې یوه نسرین حبیب هم ده. نسرین حبیب په واک تحریک کې د خپل شاملېدو په اړه راته وایي:
اول خدا دې موږ په ده باندې په واک کې شامل سلو موږ ویلی سي تر څو پورې زموږ د پښتنو سی تر پښتنو سی مطلب سی تر څو پورې زموږ له پښتنو ورونو سره خپلې خوندې په سیاست کې نه ملګري شوي تر هغو پورې زموږ د نو زه دا یم چې زما په نظر کې تر هغو پورې پښتانه خپله ازادي نسي ترلاسه کولی یا نو زموږ کلا صف الله ته د واک تحریک د وړانګې لوړۍ په مدد راغلی دی د دې په محنت باندې تر موږ پورې راغلی دی.
او نسرین په کلا صف الله کې د ښځو یا د جینکو ټولنیز ژوند څنګه دی؟ ښځې څومره تعلیم یا روزګار لري هلته؟
نو دغه رنګه خو زموږ پښتانه خو ته هم دغونې مطلبه په خبره یې چې زموږ پښتانه ته یو حقوق نه دی ورکول سوی، هېڅ شی نه دی ورکول سوی. خو نن به موږ د واک تحریک په باره کې خبره وکړو سي مطلب واک تحریک موږ سره جوان کوي. واک تحریک موږ په دا وجه جوان کړی چې په واک تحریک کې موږ د خپل حقوق غږ وکړو. موږ ته چې کوم حق نه دی راملاو سوی موږ په هغه په باره کې وکاږو وګایږو او خپل حق ترلاسه پورې کړو. نو دا مې درته ویلي چې موږ په دې کې سله جوان کړی یا موږ په دا وجه جوان کې کوم ځای دا زموږ د کلاسي فلا ښځې دي و ده ته اول وار خو ګرڅد ودوی ته د تعلیم حق نه دی ورملاو سوی. دوی په دا نه پوهېږي چې زما کوم حق دی کوم نه دی. تر اوسه پورې په سو کې 70% 80% دا رنګ ښځې دي سي په کلاسي فلا کې سبي په دا باندې نه دي خبرې سي زما کوم حق دی. زما ته بچیش راکوي، زما میړه به ماته کوم حق راکوي، زما ورور به ماته کوم حق راکوي، زما پلار به ماته کوم حق راکوي. دوی له خپله حقه زه نه دي خبرې. نو دا مې درته ویلي چې زموږ په کلاسي فلا کې د ښځو ته یو حق نه میړه ورکړی دی نه پلار ورکړی دی نه ورور ورکړی دی. نو په دې باره کې موږ په دا واک کې خپل ځانونه شامل کړل چې موږ په دې کې سیاست وکړو چې موږ خپل حقونه وغواړو.
او نسرین د تعلیم د حق په اړه خو مونږ خبرې وکړې کنه، نور ټولنیز ژوند ته که مونږ هلته د ښځو یا د جینکو ګورو نو هغه څنګه دی؟ زمونږ په ټولنه کې جینکو ته که مونږ د خوښۍ د واده ذکر وکړو یا دا شان د خوښۍ د تعلیم لکه یو شعبه خپلول، په دې باره کې ښځې یا جینکۍ څومره رای لري یا څومره د خپل خوښې اظهار کولی شي؟
نو زموږ د کلاسي فلا د ښځو په باره کې ما دا درته ویل سي زموږ د پلار په کور باندې چلی زموږ په جلی باندې موږ سبق نه یایو. زموږ کورونه یي چې لور سي ده هغه د بل چا د کورغه ده، زوی سي دی هغه د خپل کورغه دی. نو دوی ته تعلیم دونه ورکي تر مشرقه پورې تر لسمه پورې په دوی باندې سبق وایي. نو بیا یي چې دا د بل د کور ده، د دې تعلیم ماله په شنه راځي، د زوی هم ماله په ښه راځي، په زوی باندې زه خرڅه کوم. سله چې زوی زما کور آبادوي، زوی زما د خپل کور شی دی، لور سي ده هغه د بل چا د کورغه ده. نو زه دا یم چې زموږ پښتانه ده تر دوی هم ولور ته ډیر تعلیم ورکیه. سله سي لور د بل چا کودېږي سي دا سونه سنجیده یي، دا سونه فوی د دې د غرنګ څنګه نوکري د دې لاس پخلاسي مطلب د دې د فیوچر شی ده، د مستقبل شی ده. نو زه دا یم چې تر زوی هم د لور ډیر تعلیم ضرورت دی. کوم چې زموږ په کلاسي فلا کې دی، زموږ کلاسي فلا خلک اول وار خپل لور خپل خور له تعلیم څخه محروم کړی دی، مطلب دې ته د تعلیم حق نه ورکوي. نو په دا وجه باندې زموږ د کلاسي فلا ښځې که څه په خپل حقوق باندې خبرې نه دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او موږ په دې پروګرام کې د بلوچستان په پښتون مېشت سیمو کې د واک تحریک په حالو ځلو تاسو ته معلومات درکو.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندې خبرونه ته زنګ وهه
00 340 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
اوریدونکو په ژوب کې واک تحریک یوه لایبرری هم جوړه کړې ده او هلته ډېرې غړي هم لري. په دغه کې یوه فیروزه کاکړ هم ده. فیروزه په واک تحریک کې د خپلو شاملېدو او هلته د واک د هلو ځلو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
میډیا له لارې خبر ولو د فیسبوک له لارې او نور سوشل میډیا له لارې نه، خو زه برخه نه ومه نو زه خبره وم چې دا جنوبي پښتونخوا کې د یعنی پښتونخوا سیمه کې صرف په جنوبي پښتونخوا کې نه د ښځو یو تحریک دی، خو د دې کې زه وختي هم ما مطلب په سوشل میډیا مې فالو کوي او خوند هم راکوي. بیا په دې کې زه د وړانګې لوڼۍ په دوا باندې کې تغاس وم، د دې په ذریعه باندې دې موږ اکثره په جلسو په دا کې سره لیدل دا نور دا مطلب د ګوندونو کوم جلسې دا چې کاشي احرافات یا مودي.
ها، او تاسو دغلته دا څومره وخت چې وشو کنه په دې کې مو د واک کوم دغه غونډې یادا کړی دي خپلې سم په
تخصصه او موږ د واک کلی ځل منځل کې دي، او موږ په دې کې برته موږ د کلچر کمروا د سیل منځل کې یې هغه مم خپل منځل کې دي. نور مطلب د مطلب ډیری دغه مکړی دی د واک پروګرامونو مکړی دی اکی موږ یې سره سره خص کې ده دا نو اوس مطلب د پښتنو اتلانو کوم کلین منځل کوي یا مطلب او خو خبره یې مطلب موږ خو ته د بدبختانه د خوشحالۍ ورځې دې نه نسته لکه چې موږ غمونه لمانځو یا موږ د دې تجاجونو دغه کوو، نو هغه کې اکثره موږ سره شامل شوي یو پار دغه کې.
او فیروزه اوس د بلوچستان کوم پښتون مشتو سیمو ته وګورو، لکه واک په تاسو د خانوزۍ کلاس اف الله کې هم غړي لري، ژوب کې هم لري، څومره اوس جنکۍ په دې تحریک کې شاملېږي او د پخوا په نسبت اوس څومره دې باندې د دې تحریک په کارونو باندې خلک څومره پوهه لري؟
دا بېخي د خوشحالۍ خبره ده چې آهسته آهسته څوکه زه سې کوم وینه مال موږ سره نجونه دي وختي به موږ دا کول چې هغه به موږ خپله ورتلو موږ به اور وړیږ مطلب واک دی د پښتنو ښځو تحریک دی، دلته مطلب ګدي کې شاملې سي دا موږ خپل مطلب واک له خپل نومه د ظاهره دی، واک مطلب د ښځې اختیار یعنی واک خپل ښځه به خپل واک وپېژني خپل اختیار به وپېژني دا به خپل ځان خبره سي خپل حق خبره سي. خو نن ته یقین وکړه چې زه تا ته یم لمشتر خپل بل سنجنه مطلب ل قسم قسم دار زخ حلونه کوي خبري دا سر کوي او هغه مشته حلونه را کوي چې مطلب مش په دا واک شامل دن غواړو مطلب نور انجنه دي لمشتر د مختلف ذریعہ زه حال من سي دا هغه مش کوي چې په دا څنګه کې د کوټ انجنه ست د لیل مشتر د خانزي غبي خې دي انجنه دي د جوړ کلاسي پلاو جوړ سوا بل څنګه د لیف د شکار کې روان دي جنوبي شنه کې دي انجنه څوکاسو کار روان دي د تاریخي سره جوړایي او ډیر خوشاله دي په دا تاریخ باندې ډیر مطلب انشف سره په دغه خپل ساعت چوي
خا فیروزه مخکې بچی ما مخکې هم د دې واک تحریک چې کوم د بلوچستان چپټر دی هغه کې مې د ځینو جنکو سره خبرې کړې وې. هغه وخت کې د دې خزر راټولې دل دا وی په وینا ګران وو کنه، تاسو وایئ چې اوس خو چینج راغلی دی، بدلون روان دی، خلک پرې پوهیږي، اوس ته د خزر راټولول د جنکو راټولول دا اوس څومره آسان دی یلته کې څومره ګران دی لکه جنکو راټولول د لپاره یو مهم چلول کمپاین کول؟
دا ول په نسبت سمجه ته وګورو دا ول په نسبت چې آسان دی کله وسل د آسان نه دی لکه کوم چې مطلب د نموج مطلب موږ نه رانتي زه ټوله یي یا زه لدی خپل تاریخ یا پاتې چې نه سپورتي هغه پر سی وزي چې زه ټوله وان وسم دا په نسبت ګران دی، لیکن تر اول په نسبت چې کوم موږ واک وخت جوړ سوو دا کانسپټ شو ډېر کمزوري ولکه څنګه چې وسپي
ولی سوکه سوکه سی دی پدر که کار روان دی کم مشت معلومه دا ورانگا خورتی دا غدا لی کار کوی جی گرزی سوکه سوکه مجم لده خپل خانزوی یا علاقه زا دیت معلومه دا مجم لکه بخی دا خانزوی چی دا پا تعلیم افته بخی دا ماشالله لده پرسنتی چی دی دا ایژوکیشن غا اغای 99.9% دی نو دا دا شدی سی دی هر زی با مجم مطلب مجم شدو اجازت دی دا غا به سبقه دا پار با وطیت لی مطلب فورم کنچی لدی دا سکولرشپ باندی دی دا سبقه دا پارا دا لی پا پاکستان کی این دور دی ایژوکیشن دی خیلی راستی لوی خو مطلب دلتا دا غا نار یا دا شدی دا سیاست را و تنگ دا غا کانسپت وی هغه به خینه وی دا غور پاره د ګاید کېدان د پاره د خاص څوک نه وو دا څوک څوک د وړاندې کلیار یا مشر سکم جنا موږ سره مرګل د سپوا کی د دوه په ذریعہ څوک څوک دا نار مطلب خورا سو دا وس قزمینه ما به شي د لید مړ د لاکین جنا ستا هغه کدلې نو سی په خنځې لاکه کې په کوټه کې وسی هغه په کوټه کې ملګرتیا کوي په کپینستان کې دی هغه لته مصرفیات خو لري د ایجوکیشن په دغه باندې څوک پر سبقو دي څوک په نوکري دي خو دا بیا هم دغه کوي د واک د پلاره مطلب خپله راځي دلته خپله عیسه کې اچوي او ښه نیکې هیلې هم راسره دي او دوی په خبرې هم دي او فلوکي هم دغه
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو راټول میرمن او راټین
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پټه ده انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو دا د دې اونۍ پروګرام چې تاسو پکې د خزو د سیاسي ادبي کلتوري او ټولنیز غورزنګ واک د بلوچستان څنګه پاړه معلومات اوریدل اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم ته خدای پامان
Thank you.
استادی دن مزکری یو استادی دن مزکری او بل جام پا مازیگر نه جام دیشی خالی او نه دوام پا مازیگر نه جام دیشی خالی او نه دوام پا مازیگر یو استادی دن مزکری او بل جام پا مازیگر نہ جام دیشی خالی او نہ دوام پا مازیگر ہے نہ جام دیشی خالی او نہ دوام پا مازیگر بنگڑولا گلندام پمازیگر پتا غپوری بامو سر سالو پدی کچھ سکی پتا غپوری بامو سر سالو پدی کچھ سکی بل حاصل مو گٹلے دل زام پمازیگر نہ جام دیشی خالی او نہ دوام پمازیگر جام دیشی خالی او نہ دوام پمازیگر کلو انتظام پا مازیگر دس پی نسبوگ میں مخو تور کمیسی خدا یا خیر دس پی نسبوگ میں مخو تور کمیسی خدا یا خیر نن بیا پکاویت سمرا قتل عام پا مازیگر نہ جام دیشی خالی او نہ دوام پا مازیگر نہ جام دیشی خالی او نہ دوام پا مازیگر رزان سر جی راولا لو یہ رانوڑے پیغام پمازیگر دہو سن ڈیوی بلے کا چرے پخوری دو دی دہو سن ڈیوی بلے کا چرے پخوری دو دی رنگین کدا بد غمگین ما خام پمازیگر نہ جام دیشی خالی او نہ دوام پمازیگر جام دیشی خالی او نہ دوام پمازیگر یو استادی دن مزکڑی او بل جام پمازیگر نہ جام دیشی خالی او نہ دوام پمازیگر اے نہ جام دیشی خالی او نہ دوام پمازیگر